السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام تړون هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار عالم مومن دې درته وړاندې کوي.
سړی مشروم به د مهم خبرونو لنډیز. یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور احتمالا د امریکا د بی پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د پاکستان پوځ د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور ډکه یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شیعه هیوادونو سفر پیل کړی. او د خبرونو تفصیل. یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور احتمالا د امریکا د بی پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک وایي دوی د پاکستان او افغانستان پولیس سره نږدې په یو لری پرته سیمه کې پرون وختي د طالبانو د مشر د نهق کولو لپاره بریدونه ترسره کړي او نتیجې یې څاري. امریکایي چارواکي چې د عملیاتو په اړه د تفصیلاتو ورکولو اجازه نه لري وایي کېدای شي مولا منصور او یو بل تن چې په ګاډي کې روان و وجل شوی وی. چارواکو ویلي دي چې دا ډرون برید وو چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له اجازت وروسته د بلوچستان په لویدیز احمدوال خارګوټي کې ترسره کړی. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند دواخان میناپال نن مشال دوته ویل چې دوی په مولا منصور برید تاییدوي.
مور پر ملا اختر منصور باندې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید تاییدوو. د افغانستان حکومت د دوه معلوماتو ارزونه کوي. په څېړنو او تحقیقاتو باندې اخته دی چې آیا په دغه برید کې ملا منصور وژل شوی دی او که یا پر یو شی روښانه دی چې د افغانستان د خلکو دښمنان په هیڅ ځای او هیڅ سیمه کې پټ او مسوم نشي پاتې کیدلی.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې ویلي دي که مولا منصور وژل شوی وي دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. بلخو افغان اسلامي اجانس لیکي افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وژنې رپورټونه رد کړي او وایي محفوظ دی. د پاکستان پوځ د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور ډکه یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د پوځ ویان لیفټنټ جنرال اسیم باجوا پرون په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د دې ګام مقصد دوه اړخیز اړیکې نورې پیاوړي کول او پر پوله همکارۍ ته وده ورکول دي. اسیم باجوا زیاته کړه چې له دې سره به په پوله امنیت او ثبات کې ډېره مرسته ترلاسه شي. بلخوا د پکتیکا والی امین الله شارق پرون مشال ډوته ویل
انګور اډې ته هغه حیات چې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغلی وو په رسمي ډول باندې هغه تاسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول.
یادوي چې تیره اونۍ په تورخم پوله د خاردار تار لګولو تعمیراتي کار په لانجې د تورخمو دروازه وتړل شوه چې بیا څلور ورځې پس د پاکستاني پوځ د مشر جنرال احی شریف په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ د ملاقات وروسته د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. د یو بل خبر له مخې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر پرون مشال د وویل چې دا اقدام یې د کرښې دواړو غاړو ته دورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف په ګوند مشر عمران خان په سوات کې ولسی غونډې ته وینا کوي. په خامی اسمبلی کې د تحریک انصاف په غړي سلیم رحمان نن مشال دوته د جلسې په اړه ویل د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند د تحریک انصاف په داسې حال کې د سواد لپاره د ترقیاتي کارونو د اعلانولو خبره کړې چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په سواد لپاره یو شمېر ترقیاتي منصوبې اعلان کړي. مشال لړیو ته غوګستی. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د دوا خان مینپال مشال لوتلنن ویل چې د سفر هدف دا دی چې ولسمشر د سبا د ټولو لپاره شپاړسم کانفرنس کې برخه واخلي او هلته وینا وکړي. مینپال زیاته کړه چې ولسمشر بانن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش، القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړي دي. برطانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برطانیا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2010 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیونه ډالرو مرستې کوي. اوس د دې هیواد د بنو چارو وزارت فلپ هامون ویلي دي چې دا مرسته به تر 2010 کال پورې جاري وساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شی هیوادونو سفر پیل کړی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتول دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. او اخیری خبردار چې د ایران د بانو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پنګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواز ظریف پوتیروس په تهران کې خبری غونډې ته ویل امریکا باید په ایران کې د پنګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار العالم مومن اوریدل. داست مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باور امریکا وایي کې دی شي چې په پاک افغان پوله په ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی وي. یو کارپو وایي
دے رشتیا پوچھوئی نو آج پکر کم چی دے دولت دا چی کم جے بزیاد چی مضبوط والے او کنے دی کرتا یو امیر منتخب کو نو دیا بجنگ دیر زیاد خور شی.
د شمالي وزیرستان د درپخیل داوړ قبایل وای حکومت ته په ډانډه درپخیلو کې د دوی د کورونو ورانولو په فیصله بیا غور وکړي.
جو حکومت آرڈر وکړو په لوړ مې واسره کورونا اټی پکې په خله مې وواله تر په خل سړای د ندایش ګردا ندایش ګردی کو ټول تعلیم افتاد دي او دولت مند دي.
د خیبر جنسې د تیرا میدان سکان وای چې نامنی او د دوی ژوندم ډیر غیسمن کړي
په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې په دوه مو اب مو بنو ای غورنا بیر باندې دازې مزایل بیرغلې ورنا بیر غلې بوغ بین وشتو دا دا د ګونان دلته پوتې شولو او کورونا ویرون شولو او چې څنګه بدل دا کټلی وغان په دزوی باندې پوتې شوی.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیس پروګرام تړون هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته اوس ورته د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د امریکا د دفاع وزارت د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې د احتمالي وژل کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویلی دی چې دا ډرون برید په پاک افغان پوله تیر ورځ شوی دی او امریکا د دې برید نتیجې ساري. نور تفصیل د احمد شیبر په دې ریپورت کې.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رویټرز اژانس ته څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکی وایي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په امر بی پیلوټ الوتکې وروسته تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د ملا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې برید څېړنه کوي. یو امریکایي چارواکي په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور هغه وخت په نقشه سو چې له یوه بل وسلوال سره یې په موټر کې د پاکستان په احمدوال ښارګوټي کې سفر کاوه. ملا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د پاکستان په کراچي ښار کې 2 کاله مخکې مړ شوی دی. د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمېر قمندانانو د مولا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې مولا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خنډ او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی ګواښ یاد کړی دی.
مشال ریډیو تاسو سره د افغان لسمشر اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال وای چې دوی په مولا اختر محمد منصور برید تاییدوي. لنموړي سره زم همکار بشیر غواخ مرکه کړي او په سر کې ترې د مولا اختر منصور په احتمالي توګه د وژنې پاړه پختلې دي. انا غوای
مور پر مولا اختر منصور باندې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې برید تاییدوي. دا فیصل حکومت د دوه معلوماتو ارزونه کوي او په چړونو تحقیقاتو باندې اخته دی چې آیا په دغه برید کې ملا منصور وژل شوی دی او که یا. پر یو شی روښانه دی چې د افغانستان د خلکو دښمنان په هیڅ ځای او هیڅ سیمه کې پټ او مسوم نشي پاتې کېدلی.
نو تاسو سره اوس چې کوم معلومات دي د هغې په مطابق باندې دا پیښه کوم ځای کې شو کله شو او تاسو امریکایي چارواکو په دې اړه څه معلومات در سره شریک کړي دي؟
تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات رسیدلي او پر هغه باندې کار کوو هغه دا دی چې د ډیورینډ فرضي کرښې ته نږدې ده پاکستان په خاوره کې دا برید شوی دی. ولې د دغه برید معلوماتو مخکې تر مخکې لا د افغانستان له حکومت سره شریک شوی.
نو د ده مرګ یا په ده باندې دا حمله دا به د سولې د خبرو باندې څه اغېز ولري؟
دا باید د افغانستان هغو دښمنانو ته چې د ملا اختر منصور تر قیادت او مشرۍ لاندې د افغانستان د خلکو په وژنه باندې لاس پورې کړي دي باید په دې باندې پوه شي. په هیڅ سیمه کې هم پټ او مسوم نشي پاتې کېدلی. نو د دوی لپاره یوازنۍ لار او ښه چانس دا دی چې د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او راشي په افغانستان کې آرام ژوند او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي. د ولسمشر سفر مخکې تر مخکې پلان شوی و. د افغانستان لپاره مهمه ده چې د قطر دوامدار ملګرتیا او مرسته افغانستان سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې ولري. په دې کې شک نشته چې قطر د افغانستان په سوله کې مهم او ټاکونکی رول لري. ولې دا پیښه له هغې پیښې سره په هیڅ ډول باندې تړاو نه لري.
تاسو د افغان لسمشر اشرف غنی یو بیان د واخان مینپال مرکار دله چې زم همکار بشیر غواخ سره کړی و. دی وای چې دوی په مولا اختر محمد منصور برید تاییدوي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د دې نوړان دی لکه څنګه چې تاسو اوریدلی دي چې امریکا د دفاع وزارت ویلي دي کېدای شي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی وي. زم همکار ګل ایاز په دې موضوع د سیمه ایزو چارو په ایاس وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې پیښې وروسته د رام مخې ته کېدونکو حالاتو په اړه پوښتلې دي. نو نوموړی وایي
نو ما ته د ښکاري نه دا یو قسم لارو سمولي او چې د څه سره من تراولي چې هغه باندې ټول طالبان موافق دي او هغه د سولې لار کوي چې هغه ور سره ټول طالبان وي او که جنگ کوي چې بیا هم نو ځای دي. ځکه چې ملا منصور صاحب خلاف د خلکو ریزرویشن د طالبانو په مابین کې څه وو نو څه خو یې په زور غلي کړي وو څه غلي شول. خو بهرحال دومره په اخلاص باندې ځمه خلکو نه ومنلی څومره چې د طالبانو پخوالي د دوی منلی وو یا څنګه د طالبانو مومنټ پیل.
ایا زوزیف صاحب عمده کا خبره چې د سولې کوم پروسه چې روانه ده او پاکستان دا وایي چې موږ په افغان طالبانو دومره اثر نه لرو چې د خبرو تر میز ته راکش کړو، نو آیا که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي چې مولا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی دی، نو آیا ستاسو په نظر باندې بیا به دا د امن خبرې ترې چې دي دا به پر مخ لاړ شي او کنه؟
سراج الدین بربانی چې هغه د نو ډېر ریزرویشن هم دي بارم کو ګورو پچې زمان تاسو تا دا چې شاید مولا منصور د خبرو اترو کولو مرکزیا د سټیرا نه کولا او امریکا په فشار باندې د دې په امریکا کې په دې کال کې څو میاشتې بعد په جنوري کې به نوي کال کې به نوی صدر وي او په هغه خلاص شي نو هغوی هم په فشار باندې دي چې د اوباما په تګ نه مخکې مخکې د افغانستان د مسله په یو طرف شي یا سوله وشي یا د جنګ په لار هر څه چې وي خو ته یو طرف ته شي طالبانو سره سلار وباسي.
په مجموعي توګه تاسو د ټول مجموعي صورتحال ته په کوم نظر ګورئ؟
زما ګمان دا دی یقین مې دا دی چې شاید د دې نه بعد د افغان حکومت سره د خبرو اترو کولو ته اهمیت ځکه هم ملاو شي چې په افغانستان کې قطب الدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر آلریډي اګریمنټ وکړو حکومت سره سوله وکړه او پاکستان او چین او امریکا او افغانستان د څلوریزه ډله چې ده دا هم همځلې کوي چې د سولې لار راوباسي. نو د امریکې او د پاکستان او د افغانستان او د چین د ټولو په دې اتفاق کې چې په افغانستان کې د امن راشي نو زما یقین دی چې د رښتیا اخلاص خوالي به هم کوي. نو ما ته خو داسې ښکاري چې راتلونکې ورځو کې به شاید پازیټیو لار منځ ته راووځي.
د سیمه ایز چارو په ایاس وزیر مرکه مو وارده دوی هیله لري چې په افغانستان کې به امن پروسه پر مخ ولاړه شي. خو په افغانستان کې د پاکستان پخانی سفارتکار رستم شاه مومن چلان سر لري. زم همکار ګل ایاز رستم شاه مومن سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ملا اختر منصور وژنه به په افغانستان کې د روغې جوړې په بهیر سره اثر پرې باسي. انو نوموړی وایي
دا پروسه به عمره ختمه شي او دا جنگ بخور شي. او مهمه خبره دا ده چې د رښتیا په چوي نو آیا طالبانو تحریک با یو ځای پاتې شي دی به یو بل امیر منتخب کی چې په هغه باندې بټول دی او کنا دی به بیا تقسیم شي. دا دیمه خبره وشوه نو بیا خو زه فکر کوم چې د دولت دغه چې کوم دی به زیات شي مضبوطوالی او که نه دی چېرته یو امیر منتخب کو په هغه باندې بیت شو او دی یو ځای پاتې شو نو بیا به جنګ ډېر زیات خور شي او بیا به د خبرو اترو امکانات هم ختم شي.
رسم شاه محمد صاحب یو آخري پوښتنه، آیا تاسو څه ګڼئ چې دې ډرون بریج چې په پاکستان کې ترسره شوی دی دی به د پاکستان او د امریکا پر اړیکو څه اغیز ولري او کنه؟
نن لري وکړه چې معلومی کې دا څه چې پاکستان دولت سره په صلاح کې شریکو او د دې نه پس به د طالبانو او د پاکستان منځ کې فاصله هم ډېر زیات شي او د پاکستان کې څنګه اعتبار او عالم بالکل ختم شي.
تاسو د کارپور استم شاه مومن مرکه او د لچ زم همکار ګل ایاز سره کړی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګوره ډکی او شمیر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج بیان آسیم باجوا پرین په ټویټر پاڼه ویلي دي چې د دې ګام مقصد دواړخي ساړي کې نورې پیاوړي کول دي او په پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي. آسیم باجوا زیاته کړه چې له دې سره به په پوله امنیت او ثبات کې ډېره مرسته ترلاسه شي. دا لا غرسته ده چې تیرونه په پاکستان کې د افغانستان سفیر د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړي چې ترخم پوله د تګ راتګ لپاره بیرته پرانسي. نور تفصیل د احمد شیبر په دې ریپورت کې.
د پکتیکا والی په دې باور دی چې سیاسي فشار او ډیپلوماسي پاکستان دې ته اړ کړ چې د انګور اډې په سیمه کې جوړ کړي پوځي تاسیسات افغانستان ته وسپاري. د پکتیکا والی امین الله شارق ازادي راډیو ته وویل
د نړیوالو هغه سره فشارونه هم چې په دې باندې دی او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دي. په دې وروستیو کې تاسیس امریکای متحده ایالاتو هغه حکومتونه او د نور نړیوالو فشارونه د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان ته د سولې او د ثبات راتګ خاطر باندې ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دې ته مجبوریږي چې باید د دې حقیقت ته غاړه کېږدي او دغه یې هم یو نیک ګام کومه د خروابته د تحکیم لپاره
د پکتیکا والی زیاته کړه چې لوی وکال رئیس چې دی والی شوی دی د هڅه یې کوله او په دې ورستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت مرزا خیلوال ډیپلوماټیکو هڅو دا نتیجه ورکړه چې پاکستان د انګور اډې تاسیسات افغانستان ته وسپاري. سباندې اونۍ مخکې د پاکستان پوځ د څلور ورځو په مخه د تورخم دروازه د افغانانو پر مخ وتړله چې بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت مرزا خیلوال د پاکستان د پوځ له مشر راحیل شریف سره خبري وکړي او ازادي رادیو ته وویل چې د تورخم ترڅنګ د انګور اډې پاړه هم له پاکستاني لوري سره خبري کړي دي. خو د پاکستان د پوځ ویاند آسم باجوا په ټویټر کې لیکلي دي چې د انګور اډې د تاسیساتو له سپارلو سره دوی دا هیله لري چې له افغانستان سره به یې ټولې سرحدي ستونزې په راتلونکي کې هوارې شي. د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیل په دې باور دی چې د انګور اډې د تاسیساتو له سپارلو څخه د اسلام آباد دا هدف دی چې له کابل سره اړیکې عادي کړي.
پاکستان شاید د دې طریقه ووایي چې بیرته افغانستان ته یو مضبوط پیغام ورکړي ترڅو بهتر روابط عادي حالت ته وګرځي. یوازې انګور اډه نه، هلته فکر کوم په مومند ولسوالۍ ننګرهار کې هم هلته کومه پوسته ورته تسلیم شوې ده.
د انګور اډې د تاسیساتو پر جوړېدو نږدې درې کاله مخکې پاکستاني پوځیانو شروع وکړه. هغه وخت د افغانستان حکومت له ډیپلوماټیکو لارو هڅې وکړې چې دا ستونزه هواره شي، خو اسلام آباد پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټول سرحد په نقشه شي.
د پاکستان فوج ادا کوي چې د شمالي وزیرستان روسته برخه شوال یې له وسلوالو پاکه کړې ده. فوج وایي چې شوال کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 160 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور یې زخمیان کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولیس نږدې د پاکستانی طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته کرنې سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قمندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د زربیازو پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال 160 ترهګر وژلي، 80 ټپیان کړي او په خبره یې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه 63 مړه او 26 نور پکې ټپیان شوي هم دي. نموری شوال د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پیوړی مرکز وبالو ویل
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د ترهګرو لپاره ډیر مهم ځای او ځکه چې دا د غوی ورستۍ پناه ځای او غوی موږ سره دلته سخت جګړه کوله. دلته د غوی جګپړي مشران او تربیه شوی ډلې موجوده وي چې موږ سره جګړه وکړي.
ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی.
پوځي مقامات همداراز هغه وسلې او مهمات هم خبریالانو ته وښودل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولي وو. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غریزه او ځنګلزاره سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. امنیتي ځواکونو د 2016 میلادي کال په جون کې تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بېلابېلو سیمو کې خونړي ترهګریز بریدونه وکړل. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 3500 کورنۍ او بهرنۍ وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان در پخیل دا وړ قبایلو له پولیټیکل انتظامی غوښتنه کړې ده چې په ډانډې در پخیلو کې د دوی د کورونو ورانولو په فیصله نظر ثانی دی وکړل شي. دوی دریس لري چې د یو مجرم لپاره ټول کام ته زیان رسول غیر انساني سلوک دی. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
د شمالي وزیرستان د درپخیل دا وړو مشرانو له چارواکو غوښتنه کړې ده چې امنیتي ادارې دي د هغوی د شاوخوا 1200 کورونو د ورانولو څخه ډډه وکړي. پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته ملک حبیب الله درپخیل مشال ریډیو ته وویل چې د یو مجرم په وجه ټول خار یا ټول کلی ته سزا ورکول لوی ظلم دی.
د شتګر د چار په کیمه کو ناشي وي قبایل د خبره مخالف دي، خو په دې ګناه مې دا نن نسی چې دا قبایل دي. شاہ بازار 2 کلومیٹر بازار ہو چاغا مسمار شو 9000 دکائی نہ پشے موجود ہوئی پٹولا پٹا سے دم رستر بازار نو نو میز داوی ہے چہ کپ میران شاہ بازار شی وی کپ کبائی لے علاقہ شی وی کا یو کور وی مجرم می میز دفاع نکی خو پے و مجرم زئی پرے ٹولا شریاب رنگاول دا دا قبیل سره زیات ظلم ده.
او د ډانډي درپخیل یو سپینګری حاجی اشرف مشال ریډیو ته وویل چې د درپخیلو ټول قام تل د حکومت ملګرتیا کړی ده او په کار ده حکومت اوس د هوایي کورونو ته د زیان رسولو نه ډډه وکړي.
د ایجنسی شمالي وزیرستان درپخیل چې درپخیل نوی د ایجنسی چلیږي نه چې دهشګرد وي درګرځانه پرېږدم درپخیل یې نه پرېږدي. درپخیل په کوم امیر سره تجک وزبک وی چې حکومت اړ وکړو په لوړ مې واصله کورونا اټی پکې په خوله مې وواله. تر پخیل سړی د نه دایش ګردا نه دایش ګردی کو ټول تعلیم یافته دي او دولت مند دي.
او د داول درپخیلو قبایلو یو بل مشر اشرف الله مشال ریډیو ته وویل
داند درپخیل یو کلی دی دا نوې آبادی د ګلم خان په روډ باندې کوم د سکیورټی فورسز پاتې کیږي او د دې په مانس کې یو 50 پټه قدمه هاري فرق دی. او دوی دا وایي چې مونږ چې څومره خبرېږو چې دوی داند درپخیل کورونا ورانوي خو مونږ وایو چې بې ګناه خلکو کورونا د نه ورانوي ځکه چې زمونږ خلک اس هم بے روزګاره شول دوکانونه بازار اوران شو جیدتون اوران شول کورونا اوران شي داخله پچرته او د دې خلکو نه بس جوړوي حکومت د دې خلکو د لپاره سم متبادل څک کړل غواړي هغه سو پروګرام نشته.
مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه د درپخیل دا وړو د کلی د اورانولو په لړ کې سبانه بل ورځ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ یو جرګه هم رابللی ده او په دغه جرګه کې به د ډانډي درپخیل مشران د خپلو کورونو د نه ورانولو په لړ کې د پوځي چارواکو سره خبرې اترې کوي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان سکان وای چې نامنیو د دوی ژوندم ډیر اغیزمن کړی او وسلوالو طالبانو د دوی کورونه وران کړي. دغه بې کوره کړل شوي سکان وای چې دوی په ډیر کم شمېر کې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د تیرا سکان وای پخا یې ډیر په ارامه ژوند تیرولو خپل مذهبي رسمونه به هم ترسره کول خو اوس له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورټ کې.
په دې وروستو کې د اپریدی قوم ټولې بې کوره شوې قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوې دي خو بې کوره شوي سیکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بیرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمي د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي
اربیل
سنگ د کډوالۍ وخت یادوي او وایي
او بیا به داسې ولات رو باندې راغلو چې یوازې دا ګډبډ جوړ شو. په دا کې شپې هم کاډې ورسولی و برخونډي و براون چې چې و اندلته پاتې شو چې کله اوس بیا لږه رڼایي راغله حکومت راغلو او لږه سپچۍ جوړه کړه بیا راغلو والا چې دغه ملک نام نه کېږي ځکه چې پکې وخت هم تیر کړی رای او ښه وخت هم کې تیر کړی رای و کوس په مزدوري هم نه پوهېږو ځکه چې پیسې هر تم دل تر نه پاتې وو او کوس په رعایت کې چې کوم دی پیسې لګېږي په پیسو به کاروبار کوې. بالکل مخکې وو اوس هم خپل مذهب کوو او خپله طریقه چلو مسجوب کې غرض نه کوي او نه کولی شي.
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړی او د خپل حالت په اړه یې وویل
بیا پر امانځ کې نری موږ متاثرین شولو اوس بیا رغلی یو وا د کونونو نسوی او نورن جوړ کړل وو کورونه هم ختم دي ولې مندا د کونونو کول وس مندا د کونونو کو بس د کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات مخکې بین کول او مخکې کورنۍ ډېرې وروغه تقریبا درې څلور سو خونه وس نری نشتره څلور پنځه خونه مایله پاتې شوی.
چارواکي وایي چې په 2014 لسم کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت پلو ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړې نښتې وشوي چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیمه پریښې وه خو سورته ټول خلک بیرته ستانه شوي دي او د بیا بحالۍ او پرمختیایي کارونو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه وورو.
امریکای چارواکي وایي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور احتمالا د امریکا د بی پلیټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک وایي دوی د پاکستان او افغانستان پولیسو سره نږدې په یوه لرې پرته سیمه کې پرون وختي د طالبانو د مشر د نخښه کولو لپاره بریدونه ترسره کړي او نتیجې څاري. امریکای چارواکي چې عملیاتو په اړه د تفصیلاتو ورکولو اجازه نه لري وایي کېدای شي مولا منصور او یو بل تن چې په ګاډي کې روان وو وژل شوی وي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند نن بیا مشال رادیو ته ویلي چې دوی په مولا منصور برید تاییدوي. بلخو افغان اسلامیک ایجنس لیکي افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وژنې رپورټونه رد کړي. د پاکستان پوز د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د پوز ویاند لیفټنټ جنرال اسیم باجوا پرون په خپل یو ټویټر پیغام کې دغه خبره کړې. د یو بل خبر لمخې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. دغه سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر پرون مشال ته وویل چې دا اقدام یې د کرښې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسی غونډې ته وینا کوي. په خمیس حمله کې تحریک انصاف غړي سلیم الرحمن نن مشال ته وویل چې د ټاکل شوی عمران خان بعد غټو ترګاتی منصوبو اعلان هم په سواد کې وکړي. افغان ولسمشر په قطر کې د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د وخان مینپال مشال ډوتویل چې د سفر هدف دار چې ولسمشر د سبا د ټولو لپاره شپړسم کانفرنس کې برخه واخلي او هلته وینا وکړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د شه هیوادونو سفر پیل کړی دی. سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ زیاتول دي. او د ایران د بلوچستان وزیر په امریکا غږ وکړ چې پنګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي.
لند خبرینم د اسرار العالم مومن نواری د لوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان سره رسپانو په خپل اداريو کې سړي کړی دی.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان په باضابطه توګه د جوهري سپلایرز ګروپ د رکنیت لپاره درخواست ورکړې ده. په ویانا کې د پاکستان سفیر د جوهري سپلایرز ګروپ د چیرمن په نوم لیکلي ایوی مراسلې کې ویلي دي چې پاکستان په یاد ګروپ کې د ګډون په حق لا مهارت او بنیادی ډانچه لري. ورسپانه لیکي چې پاکستان او هند دواړو جوهري وسله د نه خورولو معاهده نه د لاسلیک کړي، خو هند دغه ګروپ رکنیت ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړې ده. نو په دغه وجه پاکستان هم دا درخواست ورکړو او د پاکستان دا دریز دی چې دغه معاهده نه لاسلیک کوونکی ملک هند ته د جوهري سپلایرز ګروپ رکنیت ورکړي کېدای شي، نو پاکستان ته ولې نه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په یاد ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا درخواست ورکول دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د جوهري وسلې د نه خورولو لپاره په مخلصانه توګه خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان لخوا تر وسه د امن مذاکرات او د بحالۍ کوششونو لړکې څه مثبت جواب نه دی راکړی شوی او وی ویل چې څلور اړخیزه رابطه ګروپ به خپل ګډو ذمہواریانو تر لاندې دا کوششونه جاری ساتي چې په افغانستان کې امن او قلاری راشي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د دې سیمې د ښه راتلونکي لپاره ډیر ضروری دی، نو پاکستان له پکار دی چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خپل کردار په ښه شان ولوبوي چې دې سیمه کې امن راشي. ورسپانه لیکي چې افغانستان له هم پکار دي چې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د کمی له وجې د امن کوششونه متاثره کیږي. نو پاکستان او افغانستان له پکار دي چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یو پرمنه او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او مفاهمت نه په غیر په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دي. نو ډومبه خو دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا ښه جوړېدل ضروری دي، ځکه چې د اعتماد سازۍ له وجې به په ښه ډول معاملات مخ په وړاندې بوتللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس لیکي چې هند له ایران سره د یو بندر د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. هند وایي چې له افغانستان او ایران سره اقتصادي راهداري جوړولو اراده لري. بلخوا د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې نیټو هیوادونه له افغانستان سره د مرستو قوي ژمنې کړې دي. د دواړو لیکونو نورې برخې درته ګل ایاس وړاندې کوي.
رویټرز خبری جانس لیکي د هند حکومت به له ایران سره د چابهار بندر جوړولو په اړه یو قرارداد لاسلیک کوي. د چابهار بندر جوړولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې خبرې ترې روانې وي، خو پر ایران د بندیزونو له وجې د ځنډ ښکار وي. هند په دغه پروژه کې ډېره زیاته لیوالتیا لري، ځکه چې دغه هیواد نه غواړي چې چین یا نور هیوادونه ترې مخکې شي. خبری جانس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي به د ایران د سفر پر مهال په چابهار کې دوه ټرمینلې د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. خبری جانس د هند د بارنو چارو وزارت یو چارواکی گوپال باغلی په حواله لیکي چې هند په لومړي پړاو کې په چا بهار بندر کې د 200 ملیون ډالر نه زیاته سرمایه کاری کوي. گوپال وایي چې هند، افغانستان او ایران به د اقتصادي او ترانسپورت راهداري یو جدا تړون لاسلیک کوي چې چا بهار بندر به یې مرکز وي. خبري جانس د چارواکی گوپال په حواله زیاتوي چې درې اړخیزه تړون کې به په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره دا زمينه برابر شي چې د سمندر للارې هند ته رسائی ولري، او دا به هغه هیواد لپاره متبادل لارې هم پیدا کړي. خبري جانس لیکي چې د پاکستان مخالفت له وجې هند نشي کولی چې افغانستان او منځني ایشیا هیوادونو ته ځمکني رسائی ولري. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په خپله ویبپاڼه د ګډو ځواکونو د مشر جنرال جو ډانفورډ د څرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډانفورډ ویلي دي چې په افغانستان کې ناټو د خپل ماموریت په اړه قوي ژمنې کړې دي. نوموړي په جاس کې د سفر پر مهال خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ مشن مشر جنرال نیکولسن په برسلز کې د غونډې پر مهال د 2018 او 2018 کال په اړه معلومات ورکړ. نوموړي د ناټو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې له ځواکونو سره د ملاتړ او د روانو هلو ځلو په اړه وروستی حال ورکړو. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله واله ډله تر ډېر فشار لاندې ده. دفاع له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د کچې په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړی. اوس په هغه هیواد کې 9800 ځواکونه موجود دي چې د کال تر پای به پاتې شي. دغه پلان غوښتنه کوي چې د 2018 کال په پای کې د سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دوچه ویلې په یوې مقاله کې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکي چې د پاکستان او ترکی ترمنځ ډېرې خبرې یو شان دي، خو باید ترکی د اسلامي سخت دریسه او له اسلامي یاغیانو سره د ملاتړ په برخه کې د اسلام آباد په څیر لارې خپلې نه کړي. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین په حواله لیکي چې ترکی په شام کې هغه تیروتنه تکراروي کومه چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. د مقالې ځینې نورې برخې د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډوچې ویلې په یو مقاله کې لیکي په ګاونډي او سیمو کې جګړې، اسلامي یاغیانو ته روزنه او د مخالفه رایو د غلي کولو هڅې هغه خبرې دي چې په ترکیه او پاکستان کې یو شان والی لري، خو کارپوهان وایي انکارا باید د اسلام آباد لار خپل نه کړي. مقاله لیکي د شام جګړې په نتیجه کې په ترکیه کې د اسلامي سخت دریځ راپورته کېدل او بیا د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د حکومت پر ضد د مخالفه رایو د خاموشه کولو او د کورد بلتون غوښتونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لارې هغه عناصر دي چې ښکاري د ترکی دراتلونکي شکل با جوړ کړی. مقاله لیکي په پاکستان کې داسې حالات په 1978 لسیزه کې مخې ته راغلي وو تر اوسه ترې د وتلو هڅې کوي. په 1978 لسیزه کې افغان جګړې د پاکستان سیاسي حالات د تل لپاره بدل کړ. مقاله لیکي د طیب اردوغان په سر د پاکستان پخانی پوځي امیر ضیا الحق په هیواد کې د اسلامي سخت دریځ نظریه پر مخ بوتله او د منځلارو سیاسي ډلو او فعالانو پر ضد یې کارروایانې وکړې. مقاله لیکي د ترکی په یوې خبری ویبپاڼه المونیټر یو مشهوره خبریال فهیم تستکین د خپل هیواد خلکو ته په ترکی کې د پاکستانایزیشن یا د پاکستان په سر د حالاتو جوړېدو خبرداری ورکړې ده. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین پاړه لیکي نوموړي د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ته د اسلام آباد سفر پر مهال ویلي وو چې ترکی په شام کې هغه غلطي تکراروي کومه چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. مشاهد حسین ویلي وو ترکی چې د کومو تنظیمونو ملاتړ کوي یو وخت به دا د ترکیې خلاف شي. نوموړي ویلي د افغانستان په جګړه کې پاکستان یوه پارټي جوړه شوې وه او د طالبانو ملاتړ یې تیروتنه وه او اوس پاکستان د دغه غلطیانو تاوان پوره کوي. مقاله د یو کارپو مایکل کوګلمن په حواله لیکي کله چې ریاستي غړي له غیر ریاستي غړو سره اړیکې جوړې کړي نو د زیاتو خرابو حالاتو ګواښونه پیدا شي. مقاله بیا د یو بل کارپو عارف جمال په حواله لیکي. په ترکی کې اسلامي سخدریزی نوې خبره نه ده، بلکې دا 12 سیده وړاندې پیل شوې ده. مقاله لیکي زیاتره کارپوهان په پاکستان کې د اسلامي سخدریزی راپورته کېدل د افغانستان د 1970 لسیزې له جګړې سره تړي، خو عارف جمال وایي په پاکستان کې اسلامي سخدریزی د 1950 لسیزې په لومړیو کالونو کې شروع شوې ده. عارف جمال وایي دا هغه خبرې دي چې ترکی او پاکستان سره جلا کوي. د ترکی د پیړیو راهیسې یو جغرافیایي وجود پاتې شوی دی او په نفسیاتي توګه یې ځان غیر محفوظ نه دی احساس کړی، خو بیا پاکستان په دې برخه کې هیڅ تاریخ نه لري. نوموړی وایي پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دی او هڅې یې کړي دي چې د هند په څیر جوړ نه شي، خو ترکی ریاست او ټولنه اوس هم تر ډیره سیکولر ده.
تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوپینین مجلې په یو مقاله کې په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي په هیواد کې د کار په وخت نه یوازې د ښځو جنسي زورنه کېږي، بلکې د ټولنې رویه هم د کارکوونکو خزینه خبریالانو په وړاندې سمه نه ده. د مجلې په خبره په پاکستان کې د یوې خزینه خبریالې د ښه کار ستاینه نه کېږي. د دې سربېره دوی د کمې تنخواه او د کم امنیتي انتظاماتو له مسئلو سره مخ دي. نور تفصیل د ملیحه میرساده نه اورو. اوپینین نومي مجله لیکي په پاکستان کې د خبريالۍ په میدان کې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او کار کول ورته اسان نه دي. مجله لیکي په پاکستان کې د یوې روښان فکرې ټولنې په شان د ښځو د کار ستاینه نه کیږي. د مجلې په خبره د صحافت په میدان کې ورته وار په وار دا یادګیرنه ورکول کیږي چې یو ښځه ده او په سیاسي موضوعګانو د رپورټونو ورکولو پر ځای له ښځو سره په تړلي موضوعګانو د خبر ورکوي. مجله لیکي په متنازعه موضوع کار کولو کې هم یو ښځینه خبریاله مشکلات لري. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا پر سیاسي مسلو لیکل او یا خبره کول یوازې نارینه کولی شي؟ آیا ښځې دغه صلاحیت نه لري که څنګه؟ مجله لیکي په خبریاله کې د ښځو پر کردار هم خبرې کیږي. کچره کما ښځینه خبریاله له کوم مهم سیاسي شخصیت سره مرکه کې کامیاب شي، نو دا ویل کیږي چې دا ځکه ممکن و چې هغه یو ښځه ده. د دې پر ځای چې د ښځو حوصله افزایي شي لپاره یې داسې جملې استعمالیږي. د دې برعکس که یو نارینه خبریال څخه خبر ورکړي، نو بیا د خلکو رویه بدلوي او ډېره ستاینه کیږي. مجله لیکي د دې معنا دا نه ده چې د هر سړي همدغه رویه ده او د کار په میدان کې ښځې ځوروي. د مجلې په خبره د ښځو ملاتړ کوونکي نارینه هم شته، خو هغه په اوړو کې د مالګې برابر دي. مجله د کار په وخت د ښځو جنسي ځورونه هم یوه مسله بولي. د دې تر څنګ د ښځینه خبریالانو تنخواه هم ډېره کموي چې په معاشره کې ورته نورې مسلې هم پیدا کوي. مجله د یوې خبریالې کرن لخولې لیکي چې ادارې ورته د مهارت د زیاتولو موقع په لاس نه ورکوي او نه یې د امنیت انتظام کوي. مجله لیکي د فیډرل یونین آف جرنلسټ د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په صحافت کې یوازې 15% ښځې کار کوي. مجله لیکي د دې باوجود بیا هم ریاست د دوی په ساتنه کې پاتې راغلی دی او ښځینه خبریالانې له ستونزو سره مخامخ دي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شوې دی د 19 خبرونې تړون. نو راځي چې ورو چې په دې خبرونه کې نن په د کمی سیمې په اړه خبرې شوې دي. د خبرونه زم همکار بوریوال کاکړ جوړه کړې ده.
د مشال ریډیو د اونیزی خبرونې تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هرکلی کوم. دا خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت په اړه ده. د خبرونې په پایل کې به درته د کونړ جغرافیه در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورې، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو،
د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. دا تړون خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت په اړه ده. شاید ډیرو اوریدونکو به د کونړ یوازې نوم اوریدلی وي. د دې سیمې له یو مشر لیکوال او شاعر عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ ولایت پر جغرافیا رڼا واچوي. عزیز سرشار د کونړ ولایت جغرافیا داسې بیان کړه.
د کونړ ولایت د افغانستان په ختیځ کې پروت دی، چې د ختیځ لور ته د چترال، دیر، مومند، باجوړ او د کوزې پختونخوا سره تقریبا 115 کیلومتره پوله لري، او نورستان، لغمان او د ننګرهار ولایتونو سره ګډې پولې لري.
له عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد دی، او د دې سره تړلی کونړ چې دی په 14 اداري واحدونو باندې یا ولسوالیو باندې ویشل شوی دی، چې هغه ولسوالۍ اسمار، بر کونړ، چپدره، دانګام، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نارنګ، ناړی، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکانو او د وټپور ولسوالۍ دي.
اوس پښتنه دا ده چې په کونړ ولایت کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي. شاغلی عزیز سرشار په دې اړه وایي
د کونړ ولایت داسې ولسوالۍ مشته چې صرف یو قوم د پښتنو پکې اوسېږي، او داسې ولسوالۍ مشته چې ګډ قومونه پکې اوسېږي، خو په ټوله کې د کونړ هغه ډېر زیات اوسېدونکي الوی قوم چې هلته پروت دی هغه صافي دي، چې صافین مزار درې، باډیل او د پیش دره کې پراته دي. بیا صافین چې دی خپل په دریو په خو یا په دغه ویشل شوي دي، په خیلو باندې چې هغه مسعود دي، ګربز دي، په دې باندې ویشل شوي دي. نور پکې مامون اوسېږي، مشواڼي پکې اوسېږي، سلارزي پکې اوسېږي، الکوزي اوسېږي، سادات اوسېږي، او نور واړه قومونه هم دي لکه بزرخیل، یوسفزي، مومند، ملاګوري، مومند، ملکزي، لودین، سرکاڼي، او د افریزو نه پخوا د کونړ لوی خان میر زمان خان هم چې په خپلو وختونو کې 300 کاله مخکې د هغه پلرین او مشران راغلي وو، هغه هم اوس تقریبا په یو خیل بدل شوي. هغه اصلا افریدین دي، خو د زمانیانو په نوم یادېږي، چې اصلي په لمټک کې او د هغې نه بیا راخوښ شوي دي، په چغسری کې او په وټپور او په دغه ځینو کې اوسېږي، چې د هغې د کورنۍ دغه تعداد تقریبا اوس 900 کورونو ته هغه هم رسېږي، چې سړی ورته د افریدیو د قوم یو پښه ویلی شي.
ژوند جواک
د خبرونه په دې برخه کې د کونړی ولس پر ژوند جواک غږیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او مدني فعال عبدالوارث ساپی سره خبرې کړې دي. له نوموړي مو پوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موقعو خوشی کوي.
کونړ د خلکو خوښیني عموما د ودونو په مناسبت باندې خوښیني لمانځي، او کله چې داسې بعضي خوښیانو د لامله ځینې جرګې جوړې شي او جرګه په کامیابۍ سره پای ته ورسېږي، نو په دغه حالت کې ډېر د خوښۍ اظهار کوي.
عبدالوارث ساپی وویل په کونړ کې د نور افغانستان غوندې خوشحالۍ په موسیقۍ او اتڼونو نه لمانځل کېږي.
عموما د خوښۍ اظهار دلته یوازې او یوازې په شکر ادا کولو کې دی. یعنی داسې نه ده چې دلته لکه ډول سورنۍ دغه دلته ډېر کم رواج دي، عموما خلک هم ورته په ښه سترګه نه ګوري.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه وویل
د طالبانو د دورې نه مخکې عموما خوشحالۍ په داسې شکل مانځل کېدل چې د چا به زی وشو، یا به داسې د یو جرګې مخالفت موضوع به حل شوه، یا به اختر کې ځین انډوالان یا دوستانو به داسې یو بنډار جوړ کړ، هغوی به عموما خوشحالۍ په داسې شکل کول چې خپل محفلي ساز و سرود به جوړو. یعنې دلته ډېر خلک اوس هم فلحال شته دی چې اوس یې سپینګیري شوي دي، والدوی ته رباب و منګی او دا شیان زده دي. نو دغه خوشحالۍ مې اوس په هغه شکل چې د طالبانو د دورې نه مخکې وي هغه اوس په هغه شکل نه دي پاتې. دوه ډوله داسې بیانولی شم چې هم ټولنیز حالاتو داسې یو بدلون منځته راوسته، او هم علما کرامو داسې یو عمومي تبلیغ وکړه.
ښاغلی صافی وویل د دوی په سیمه کې په ټولنیزه توګه د موسیقۍ پر پراخو محفلونو یو ډول بندیز لګول شوی دی.
دا دودیز مسایل دي لکه جرګه شو، اتاړه شوه، ننواتی او دا دا زمونږ د دې مسایل چې د تمه کې ډېر خبرې شي لري او څه پوری دا فعال دي نو دا دی خلکو دا چې او تاړه کې خوده له شوروره چې چادل ته د موسیقي یو ډله یا موسیقي په خپل کوم د خوشاله په محفل کې د جوړ کړل نه دی با ناغه کیږي هغه ناغه کې به هتا د مادوم را ته یا چې یو وړ ولسمنه وړه دا به بیا کلی ته یا قوم ته دا به ناغه ورکړي ولی ځینې خلک اوس د دې نه علاوه
د عبدالواری صافی په وینا د کنړ خلک د خوشحالۍ د موکو برعکس د غم پر وخت په ډیر منظمه او پراخه کچه له یو بل سره غم رازی او مرستې کوي
ځینې وخت کې خلک داسې فکر کوي چې دلته ډېر یو غټ سړی مړ شوی دی د شناخته سړی مړ شوی دی نو ځکه په دا جنازه کې دومره خلک دي د بیرون نه چې څوک مېلمانه راغلي ولې هغه چې کله تشخیص کې معلومات وي چې نو هغه یو عادي وګړی د کلیوالو شهید شوی نو بیا دومره خلک تقریبا د یو بل سره د خواخوږۍ اظهار کوي
عبدالوارث صافی زیاته کړه چې اشر یعنی په ګډه کار کول د ټولنې د شیګړې او پرمختګ لپاره د کارکونکو ستاینه په شو کارونو کې لکه په ځانګړې توګه تعلیمي چارو کې له یو بل سره مثبت رقابت ساتل د کونړ د ولس لشو دودونو ګڼل کیږي د تړون خبرونه په دې برخه کې بیا په کونړ ولایت کې د میرمنو د حقونو حالت ته کتنه کوو د میرمنو د چارو فعاله او لیکواله برښنا شیرزی وای کده د بشري حقونو پر وړاندې کونړ ته وکتل سي نو د میرمنو ژوند اوس حسینه دی لکه پخوا چو
ونره پرتسینه کې دا هم ما را پخوا چې څنګه د څه د حالت او هغه ساندي یې او دغه غاهیندلې
برښنا شیرزی ویل اوس په ځنګړې توګه د ولایت په مرکز کې د نجونو تعلیم ډیر عام شوی دی او خلک ډیر ارزښت ورکوي
په مرکز کې خو تعلیم ته پخوا ته خلک ډیر زیاته خسته دي ځکه چې مخکې به فانسین لسانس هغه د تنو ماستری یې فارغی اوس پانتون کې ماشاءالله ماشلین څخه خپل سبب باندې ځین پانتون ته لمخ کې به چې څنګه څنګه کې په لاسن سن کې چې لګي دا غاټي چې نو قرانه د خان باندې ته اجازه نه ورکول کېدله اوس خبرې نشته اوس پانتون ته ځي په ادارو کې کار کوي
خو د برښنا په خبره په لری پرتو سیمو کې لا هم د نجونو د تعلیم په وړاندې خندونه شتون لري نوموړي وجوهات دا په ډاګه کوي
دا ټول د نامه نه پامل کیږي ځکه چې که یو ځینې غاړه مسته نو هغه د سټېډ پور کې خاطر چې کیږي چې سره د ګل پښتا ته ملي دا بیا کوم کلینیک کې کار کوي اما کلینیک کې کار نه چول کیږي د مخالفین د فاره چې د نن دا غړي خو بل اورا ځل څنګه د خو د فاره ډېر زیات سپون دي په نورو پرتو سیمو کې سپون دي ډېر زیات او په مرکز کې هم لکه څنګه چې خځې غواړي چې باید کوم کارونه چې د ښځو پورې اړه لري هغه هم ښځو ته نه ورکول کېږي د سړو له طرفه هغوی ته نه ورکول کېږي سړي ډکه ډېر زور واخلي
برښنا شیرزی په کونړ کې د میرمنو په حواله ښه رواجونه داسې بیانوي
کونړ کې یو ډېر ښه رواج چې ما ولیدو یو داسې ورور نه د لور په سر باندې پیسې نه اخیستل کېږي ډېرې پیسې چې د کانورو ولایتونو کې اخیستل کېږي او هغه زوم مجبوره ده چې هغه مصارف پوره کړي هغه پیسې ګټ ورور په نوم باندې هغه په کونړ کې نه او بل کوم ډېر دومره مصارف چې د نورو ولایتونو ما ولیدل لکه کابل کې په نورو ولایتونو کې نو کونړ کې دغه مصارف نه کېږي
برښنا شیرزی وویل کورنۍ باید نجونه تعلیم ته پریږدي او حکومت ته پکار ده چې د کار زمينه ورته برابر کړي
دا کورنۍ نه چې څنګه درغانې نه پریږدي دا یو د تعلیم دا یو د پرمختګ د مخنیوي کې دا وایي نه دا هیله ده چې خپل لورغانې سانسون دا مکتب د دې تدریسي او ډېرې ادارې څخه چې څه دې په کار کولای نه دې ما د څارواکو نه دا هیله ده چې په خځو ته باید ښځې باید پریږدي چې پرمختګ وکړي او په خپل ادارو کې کار وکړي
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو او کروندګر حاجی جان ولی وای دا چې کونړ ولایت یو غرنۍ ولایت دی نو تر اوسه پکې یوازې درې ډوله قیمتي ډبرې راایستل کیږي او هغه هم په غیر قانوني توګه.
په کونړ کې سب مادنه چې دي کنه یو رقم دا اوسپنیز کاڼې دي هغه په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېر دي چې هغه یو رقم خړه تیږه ده یو رقم نور کاڼې دي چې هغه ته د میسو کاڼې دا میس چې جوړېږي کنه دغه کاڼې لرو یو رقم شګوګل وته وی چې ګل د قطري قطري غونډې دي هغه هم دغه کېږي دا وشته ده دغه درې رقم مادنه لرو کویلی او د ګاز مادن تر اوسه کشف شوی نه ده دا غیر قانوني راوځي او څه کسان خاص پرسنګ هغه کې استفاده کوي.
حاجی جان ولی وویل کونړ په ټول افغانستان کې په ځنګل لرلو کې نوم لري خو اوس یې د ده په وینا له بده مرغه خلکو وهلو ته مخه کړې ده.
کونړ خو په افغانستان کې اول نمبر ځنګلیز سیمه ده کونړ ده کنه او ډېر ځنګلونه خو متاسفانه چې دغه ځنګلونه څنګه چې مې د دغه نور اجناس شو دغه چې غیر قانوني لال او تقریبا 50% ځنګلونه د کونړ ختم شوي دي یو 50% به پاتې دي خو هم کار پرې روان دی خچه غوران د هغې هم شروع کړی ده خو غیر قانوني روان دی.
له حاجی جان ولی څخه مې وپوښتل چې د کونړ په ځنګلونو کې کومې قیمتي لرګي لرونکي ونې همستا او که څنګه. نو هغه وویل
دلته نختر چې دی هغه اصلي نختر ورته مونږ یو کنه دغه نمونه دي او سرپ ورته وی او کاچل ورته وی څه نمونه دي دا رقم لرګي په پاکستان په ځنګلونو کې هم نشته د افغانستان په نورو ځنګلونو کې هم نشته رقم چې د کونړ دی دا ځوانه رقمه باندې کار شروع دی د سوځولو دا خو چېړی او ټیټاخ او ګورګوره دغه څه نمونه دي بوټي دا د سوځولو دپاره وان شي او کوم چې نختر دي دیار او سرپ او کاچل او دغه نمونه دي دا دغه دپاره آبادۍ دپاره فرنیچر کې جوړي دروازه.
حاجی جان ولی زیاته کړه چې په کونړ کې د نورو ولایتونو پرتله د کرنې لپاره مځکه کمه ده نو ځکه یې سبزی او میوه هم دومره نه دي لکه د نورو ولایتونو. له نوموړي مې پوښتل چې د کونړ ولایت خلک په بهرنیو هیوادونو کې همستا او کنه. نو هغه وویل
د کونړ په زیات تعداد خلک شته دی په بهرنیو هیوادونو کې خو زیات پیشه چې زه معلومات لرم یو پاکستان زموږ ګاونډي ملک دی کنه په دې مهاجرت کې ډېر خلک دلته اوښتلي دي نو یو څه خو راوښتلي خو بیا هم اکثریت خلک هلته پاتې دي پاکستان کې ډېر خلک ژوند کوي کې سابقه د کونړ خلک لري ډېر اوس د امریکا ته ځینې خلک تللي دي.
نومیالی د دغه سیمه
کونړ ولایت هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زیږولې دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال نظام الدین مالیار د کونړ داسې شخصیتونه په درو برخو ویشي له کوم سره چې شای د نورو سیمو خلک لږ بلد وي. نوموړی د ادب په برخه کې د نومیالیو کسانو په اړه وایي
موږ که دلته یوازې په خلکو باندې وغږېږو چې کوم فرهنګي خلک وي لکه شمس الدین مجروح او همدغه سباودین مجروح عبدالخالق اخلاص او د نورو ګڼو نومونه اخیستلی شي دا شخصیتونه په دلته پیدا شوي دي د فرهنګ لپاره هڅې کړي دي دوی کتابونه لیکلي دي او ضمناً د خلکو په ادارې کې ونډه اخیستې ده.
نظام الدین مالیار په کونړ کې د سیاست او علم د ډګر ځینې کسان داسې یادوي
د علم او سیاست په برخه کې موږ دلته په کونړ کې کولای شو د عبدالرسول امین سر نه یادونه وکړو چې اوس څو کلونه مخکې وفات شو هغه یو سیاسي او ضمن علمي شخصیت و. همدارنګه د عبدالخالق د څوکۍ د هغې نه یادولی شو چې یو علمي شخصیت و. کونړ له اسداباد د دم کلي مولوي عبدالخالق صاحب چې یو ډېر علمي شخصیت و.
نظام الدین مالیار وایي کونړ په نظامي برخه کې هم د یادولو وړ خلک زیږولی دي.
منګه د زنو هغه نظامی شخصیتونو چې دلته د تاریخ په اوږدو کې یو څه کارنامې کړي دي لکه د هغې جملې نه کولی شو د میرزا عمر خان کونړی نوم واخلو چې هغې د استقلال په ګټلو کې پوره سهم درلود او څلورمه جبهه چې د استقلال څلورمه جبهه وه د هغې مشر و او ولسي لښکر یې ځان سره یوځای کړی و د انګریزانو سره ډېر جګړې کړي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات واوریدل. لدی سره د خبرونی وخت پات رسیږي. راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې. خو د مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ.